السلام علیکم ل غرمینه مخک لس پچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بری او سات خبرونه اوریدو ته تاثیر بولم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاند کیږي او رچې د پوهنې وزارت د زینو رسنیو هغه ریپورتونه ردوي چې وای د پکتیکا ولایت د څو سیمو په خونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسیږي. دغه راس اوري چې په برتانوي ځواکونو یو ځل بیا د هلمند په سنگین کې له افغان ځواکونو سره ګډه په ګډه د طالبانو پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستې ده. خو په سر کې له قسیم سولمر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پرون ماښام یوې چاودنې یو لستنه وژل. د راپورونو له مخې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د تیلو د یو ټانکر د چاودلو په پیښه کې د سیمې کورونو ته سخت زیان اوښتی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې نن ناوخته په واشنګټن کې له سره پیلېږي. بشپړ خبرونه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پرون ماښام یوې چاودنې یو لستنه وژلې دي. سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د غاړې په دې چاودنه کې د څلورو سیمیزو پولیسو په ګډون یو لستنه وژل سوي دي. په وژل سوو کې اووه تنه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. تر اوسه د زابل د تیر ماښام د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د راپورونو له مخې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د تیلو یو ټانکر چاودلی او د سیمې شاوخوا کورونو ته زیان اړولی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي دا چاودنه شاوخوا نه نیم بجې پر عمومي سړک د خلکو کورونو ته نږدې رامنځته سوه چې له امله یې اووه کورونه سوځېدلی دي. تر اوسه د پېښې علت او د اورلګېدنې له امله د تلفاتو معلومات نسته. تر دې پېښو وروسته د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو اوسېدونکو ترمنځ شخړه رامنځته سوه چې د پولیسو د ډزو په نتیجه کې یو ملکي کس ټپي سوی دی. بریتانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه یې په 2010 میلادي کال کې له نړیوالو پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته سپارل سوي وو استول سوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون وویل د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په وروستي عملیاتو کې 2000 افغان سرتیرو برخه درلوده او اتیا تنه بریتانوي پوځیان د مرستې لپاره ورسره وه. ایسف وایي چې د دې پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو کوله او د بریتانیا د پوځ ونډه یوازې مرستندوی وه. په کابل کې د ایسف د مطبوعاتي دفتر ویان ډګرمن ویل ګریفن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو د مشورتي کنډک او محدود شمیر پرسونل د سنگین په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره یوازې د سلاکارانو په توګه ونډه درلوده. د بغلان پولیس وایي دوه سیمه ییز خبریالان یې د سړي تښتونکو له منګولو ژغورلی دي. چارواکي وایي پولیس هغه مهال چې د سیمه ییزو چې د یو سیمه ییز تلویزیوني چینل پر دوو خبریالانو حمید شیرزي او حامد رسولي د وسلوالو سړي تښتونکو لخوا برید وسو په وخت مرسته ورسېدل او هغوی وژغورل. دا دوه خبریالان وایي تښتونکي د پلخمري د پخواني ښاروال کسان وه ځکه دوی د نوي ښاروال د تقرر مراسم ته ورغلي وه. د دوی یوه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته داسې وویل دیو یو ټکسی سرچه زموږ د موټر مخه ونیوله. د پخوانی شاروال ډرایور مې وپیژنده. شاته ولاړم یو کورلا موټر مې شاته ودرید او زموږ موټر یې قید کړ. موږ یې کښته کېدو ته هم نه پرېښودو. دوی غوښتل چې موږ وتښتوي خو تصادفا د پولیس رینجر موټر راغی. وسلوال پولیس پکښې نه وه خو موږ ورمنډه کړه. د بغلان پولیس وایي چې مشکوک سړي تښتونکي په تېښته بریالي سوي دي خو دوی یې په لټه کې دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. استخباراتي چارواکي وایي یو بی پیلوټ الوتکې تېره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پر هغه وسلوالو کسانو چې افغانستان ته د اوښتو په حال کې وه دوه توغندې وویشتل. چارواکو ویل چې ویشتل سوي کسان یې نه دي پېژندلي. شمالي وزیرستان هغه قبایلي سیمه ده چې ویل کېږي له القاعده ډلې سره د تړلو افغان، عرب او منځنۍ اسیا د وسلوالو مرکزونو پکښې فعال دي. په تېرو جون میاشت کې د صدراعظم نواز شریف له لوړې وروسته دا د بی پیلوټ الوتکو څلورمه حمله ده. نواز شریف د حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت نقص بللی او د هغو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې نن ناوخته په واشنګټن کې له سره پیلېږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي ویل د باندنیو چارو وزیر جان کیری په شخصي توګه له دواړو خواو غوښتي چې خپل استازي واشنګټن ته واستوي څو د سولې خبرې له سره پیل کړي. ساکي ویل د اسرائیل له لوري د دې هیواد د عدلي وزیر او د فلسطیني ادارې مشر مرکچي صاحب اریقات به پدې خبرو کې د دوړو لورو استازي توپ کوي. لدی وړاندې د تیر ورځ د اسرایلو کابینه د 104 فلسطینی زندانیانو په خوشی کولو موافقه وکړه. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې په 2010 میلادي کال کې وروسته تر هغې ودرېدې چې اسرایلو په فلسطینی سیمو کې د یهودي میشتځایونو د جوړولو درول رد کړه. په مصر کې د روانې اونۍ د پیل له خونړیو پیښو وروسته د هیواد موقت ولسمشر صدر اعظم ته صلاحیت ورکړی چې پوځ ته د ملکي خلکو د نیولو اجازه ورکړي. ولسمشر په دې اړه فرمان پرون لاسلیک کړ او همداراز صدر اعظم حازم بیبلاوي ته واک ورکړ چې د قتل له قضیې پرته د بیړنۍ دولتي امنیتي محکمې نور ټول احکام لغوه کړي. دا فرمان په داسې حال کې ورکول کېږي چې پرون د لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو ژمنه وکړه چې د شنبه پولیس په خونړیو نښتو کې د دوه اویا کسانو د مړینې له خونړۍ پیښې سره سره به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. پرون په یو جلا پیښه کې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل سو. وروسته له دې چې د مصر پوځ د جولای په درېیمه نیټه ولسمشر مرسي له واکه لرې کړ، دا د تشدد تر ټولو ناوړه پیښه وه. د مرسي اخوان المسلمین غورځنګ وایي د تشدد په دې پیښه کې له سلو زیات کسان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری له ټولو اړخونو غوښتل چې د ده په وینا د پاڼ له سره یو ګام شاته ولاړ سي. د سوری حکومتي ځواکونه د لبنان د حزب الله ډلې د وسلوالو په مرسته په مرکزي ښار هومس کې خپل سنګرونه ټینګوي. د سوریې سیاسي فعالانو پرون ویل چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ځواکونه د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې په پاتې څو سیمو کې د مقاومت د ځپلو په حال کې دي. د نشتې د حکومت دغه پراخو پوځي عملیاتو یو برخه ده چې د سوریې د دوه کلن کړکیچ په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې پیل سوی دی. که چیرې هومس چې د انقلاب زړه بلل کېږي سقوط وکړي، نو دا به د حکومت لپاره ستره بریا وي، ځکه چې دا ښار د پلازمینې دمشق او د سمندر ترمنځ د ارتباطي لارې حیثیت لري. دولتي پوځونو پر هومس ښار وروسته له هغې عملیات پیل کړل چې د لبنان سرحد ته نږدې ستراتیژیک ښار قصیر یې ونیوی. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې تر اوسه څه باندې 100,000 کسان وژل سوي دي. او روسي خبر هم دا چې راپورونه وایي د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بنغازي کې دوه لوی چاودنې سوي دي. دا چاودنې تېر ماښام د عدلیې وزارت ودانۍ ته نږدې سوي دي. د چارواکو په وینا په دې چاودنو کې 10 تنه ژوبل سوي دي. له چاودنو وروسته په بنغازي کې سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتل او د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه وکړه. په بنغازي کې دا چاودنې په داسې حال کې سوي چې یوازې څو ورځې وړاندې په همدې ښار کې وسلوالو یو زندان مات کړ او له زرو تنو زیات زندانیان یې آزاد کړل. دا د دې مهال خبرونه.
له قسم سول عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو بیرته استول شوي دي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د پوهنې د وزارت د ځینو رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د پکتیکا ولایت د څو سیمو په ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسېږي.
کوم گزارش کې چې د آی ډبلیو پی آر لخوا خپور شوی دی هغه هلته دوی مکاتبو لفظ استعمال کړی دی، خو هغه په مکاتبو کې نه راځي. د اصولو له مخې هغه مدارس دي.
تر څلور میاشتو تړل کېدو وروسته د فراه ولایت محکمې بیرته په کار پیل کړی دی. د محکمې ودانۍ څلور میاشتې وړاندې په ډلې زوزان وژونکو بریدونو کې نړېدلې وه. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې هلمند د کوکنارو د کرکلي او تولید په نوم خورا مشهور ولایت دی، خو په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 50 په سلو کې لوړ شوي دي. د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د تازه حملو حال درکو او دغه راز د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. راپورونه وایي چې برتانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه یې شاوخوا دوه کاله وړاندې له افغان ځواکونو ته سپارل شوي استول شوي دي. د برتانیا پوځي چارواکي وایي سرتیری د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره سنگین ولسوالۍ ته تللی، خو په کابل کې د ایساف چارواکي وایي چې برطانوي پوځیان په جګړه کې ښکېل نه دي بلکې افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکړې دي. احمد تکل په ریپورت لري.
د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه تاییدوي چې د برتنوي سلاکارانو یو ډله له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تللې وه. ایساف وایي برتنوي سلاکارانو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په هغو پوځي عملیاتو کې مرسته کوله چې مشرۍ د افغان ځواکونو په غاړه او د برتانیې د پوځ ونډه یوازې مرستندویه وه. په کابل کې د ایساف د مطبوعاتي دفتر وایاند ډګرمن ویل ګریفن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو د مشورتي کنډک یو محدود شمیر پرسونل په سنگین ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یوازې د سلاکارانو په توګه برخه درلوده. افغان امنیتي ځواکونو له ځانه ډېره اوچته وړتیا وښوده. دوی د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه کې بریالي وو او د سنگین ولسوالۍ په ډېره سخته اراضي کې د دښمن په ماتولو سره د دې ولسوالۍ سیمې تصفیه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې ښایي برتانوي پوځیان به د افغان ملي پولیسو مرستې ته ورغلي وي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو د مشرۍ له ترلاسه کولو وروسته په ځمکنیو عملیاتو کې هیڅ کله هم له نړیوالو ځواکونو مرسته نه ده غوښتې. د ایساف ویاند جګړن ګریفن وویل د افغانستان په هر ځای کې چې افغان ځواکونه غوښتنه وکړي دوی به مرستې ته ورودانګي. له جګړن ګریفن څخه مې وپوښتل سنگین ولسوالۍ ته چې د امنیت چارې په 2010 کال کې افغان حکومت ته وسپارل شوې، حتی د سلاکارانو په توګه د برتنوي پوځیانو ستنېدل آیا د هیواد د امنیت په ټینګولو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا د شک باعث نه کیږي؟
نه، قطعا نه.
د ایساف په چوکاټ کې د مشورتي کنډک ډله د افغان ځواکونو له کنډک سره پخوانی اړیکې لري. د افغان ځواکونو د ملاتړ د ژمنې له مخې زموږ ځینې قطعې په خاصو وختونو کې له خپل ټاکلي چوکاټ څخه بهر فعالیت هم کوي. په دې مسله کې هم موږ همداسې وکړل څو د روزنې او سلام مشورو له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. البته د عملیاتو مشري هم دوی کوله. د برتانیا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې پوځیان په سنگین ولسوالۍ کې دي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. د برتانیا دفاع وزارت وایي د سنگین په عملیاتو کې چې د اتو ورځو په مخه پلان شوی وو نږدې 2000 افغان سرتیرو برخه درلوده او هغه برتانوي پوځیان چې له دوی سره مرسته کوله 80 تنه وو.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ځینو رسنیو هغه ریپورټونه رد کړل چې ویلي یو د پکتیکا ولایت د څو سیمو په ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسیږي. د پوهنې وزارت وایي دوی پر ښوونځیو څارنه کوي خو په هیواد کې په زرګونو داسې دینی مدرسې شته چې د پوهنې وزارت نصاب پکې نه عمل کیږي. احمد زبیر شون له امان الله ایمان سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې د هغو اداو په اړه پوښتنه کړې چې د پکتیکا په ځینو ښوونځیو کې د پاکستان نصاب د عمل کېدو په اړه شوې دي. د پوهنې وزارت ویان وایي
فکر کوم دغه گزارش کې تر ډېره پورې په واقعیتونو باندې نه دی ولاړ. گزارش کې ګونګ څوک دی، یو ځای مکاتب یادوي، بل ځای مدارس یادوي. د مدارسو موضوع چې د ځینو حساسیتونو له کبله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په زرګونو بابا دینی مدارس چې د معارف وزارت سره یا له دولت سره ثبت نه دي، هغه شتون لري. د هغوی سیستم ټولو ته معلوم دی چې په دینی زده کړې په خپل د خلاف د وزارت معارف د نصاب نه دوی مخ ته وړي او د دوی اکمالاتی او تمویلاتی لارې هم خپل دی ولس لخواوي او مونږ کوم فشار نشو په ورولای کله دوی غواړي چې راجستر وکړي د معارف سره. معارف وزارت دوی خدمت کوي او هر کال مونږ کوشش کوو چې دوی لپاره دغه زمينه مساعده کوو، اما انګیز زیاته کوو، اما فشار نشو راوړو.
یعنی په مدرسو کې ښایي د ستونزه موجوده وي. تاسو وایي
هدف دې دا دی چې د پوهنې وزارت کوم مسولیت لري؟ هغه د راجستر شوی مکاتب په رابطه باندې دی او هغه ته مکاتب ویل کیږي. کوم گزارش کې چې د آی ډبلیو پی آر د خخ خورشوي دی اغل ته دوی مکاتب او لفظ استعمال کړی دی، خو هغه مکاتب کې نه راځي. د اصول له مخې هغه مدارس دي. افغانستان کې مدارس شته دي. د مدارس څخه نظارت، دوی د فعالیتونو څخه نظارت، دغه د ملي امنیت او د امنیتي ارګانونو دنده ده چې باید ترسره کړي. په هغه ولسوالۍ کې چې مونږ ګورو زه تاسو ته دقیق ارقام درکوم، هغه ته مونږ اصلا نه 22 زره شاګردان لرو، نو مونږ شل بابا مکاتب لرو. د کرښنې د پلو ته مونږ ځینې حساسیتونو ته متوجه یو. په خپل تعلیمي وضعیت کې او په خپل تعلیمي ماحول کې مونږ ډیر کلک متوجه دي نظارت لارخه د نصاب لارخه او د ځینو نورو لارخه هلته زمونږ په ټولو مکاتبو کې ټول افغاني نصاب او افغاني استادان او دغه اساسیتونه مونږ هلته درکوو.
په رپورټ کې داسې راغلي دي چې هلته په پکتیکا کې ښوونځي نشته د دولت لخوا، ځکه خو دلته ځینې خلک په اردو باندې درسونه وایي کتابونه وایي. څنګه دلته وضعیت څنګه د پکتیکا کې؟ ځکه په تېرو څو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې هم د پکتیکا هغه برخه ډېره کمه وه.
مونگا آغل تا امنیتی سوزی لرو زنی مکاتب دا مونگا پا غی سیمو که تردی دی او مونگ تو لالتا آتا لاس بابا خوانزی لرو چه زنی مکاتب آلتا تردی دی دا غا سی سوزی ببی، اما دی نورو جو پر عبتا گوری پا دا غا خوستی خوا بخی پا دا غا دینی مدارس طولو که پا عربی شو بابانده تدریس که گی زکا غال تا دی دوی دا غا سنتی روال کلونو کلونو خام دا غا سی روان دیا.
او دا تا لاس خوانزی پا وی ولسوالی که دی که پر طول پکتیکا که؟
نه دا یوازې په همدغه یوه ولسوالۍ کې چې دا سرحده ډېره نږدې ده او فکر کوم د دستوري امنیتي ستونزو له کبله دا ولسوالۍ متاسفانه د تعلیم په رابطه باندې ستونزې لري. او
برمل ولسوالۍ ښیي؟
بله، د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ مې هدف
دی. تاسو ویلي چې هلته به دا ستونزه نه وي موجوده چې په ښوونځیو کې د پاکستان حساب تدریسي، خو له ډېره مخکې نه داسې رپورټونه شته چې د ځینو سرحدي سیمو خلک او هلکان او نجونې ځي په پاکستان کې اخوا ته اوړي له کرښې او هلته ښوونځي وایي. یو مثال د ګوشتي ولسوالۍ هم ده چې څو موده مخکې داسې رپورټونه پکې ورکړل. آیا دا ستونزه موجوده نه ده؟
وګورې یو په د کرښې په پرته ولسونه کې چې کومې ستونزې په دغې ځایونو کې امنیتي ستونزې دي، شاید د دغه امنیتي ستونزو نه ځینې موضوعات وي چې تعلیمي برخو ته یې هم سرایت کړی وي او ستونزې به وي. اما دغسې مونږ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه په دغه رابطه د نصاب د تطبیق په رابطه او د دغه سو استفادو په رابطه باندې مونږ مخکې تر دې چې دغه ګزارش خپور شي دغه اساسیتونه مونږ درک کړي دي او هلته کامل نظارت لرو.
د پوهنې د وزارت ویان امان الله ایمانو چې د ځینو رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوي دي د پکتیکا په ځینو ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسي کی.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل مطبوعاتو په خپلو غنو کې نن اکثره پاکستان ته د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
کابل چاپ رسپانو پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا رسپانې لیکلي ولسمشر حمید کرزی به ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. رسپانه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې لیکي تمه ده د ولسمشر حمید کرزی سفر سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پیل شي. خدمتګار رسپانې پوښتنه کړي پاکستان ته به د کرزی سفر ګټور وي؟ رسپانه د شنونکو په نقل لیکي د پاکستان د ملکی حکومتونو هڅې د دې هیواد پوځي او سرګری ادارې سپوتاژوي او اوس هم د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ د پوځ او سرګری ادارې په لاس کې ده. دا دوی پان پاکستان ته به د افغان ولسمشر حمید کرزی سفر هم له ځان سره د تیر په څیر د پاکستانی چارواکو تشې ژمنې ولري او بس. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي افغانان په پاکستان دومره بې باوره شوي دي چې هیڅکله هم په دې هیواد باندې باور نشي کولای چې رغنده ګامونه به پورته کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان هم مجبوریت لري چې له هند سره په سیمه کې د شته تربګنیو له امله هم له افغانانو سره راشه درشه ولري او هم ورسره ژور اختلافات ولري. د سرمقالې د لیکوال په باور پاکستان له افغانستان سره هیڅکله د یو ښه ګاونډي په توګه چلند نه کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي افغان حکومت باید د پاکستان د سولیدلیو پوځي پالیسیو او د افغانستان پر وړاندې له شوم نیت ښه خبر ووسي او هر ګام د هیوادنیو ګټو سره سم پورته کړي. محور ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي تر پټو مسایلو هاخوا حکومت باید اوس ولس سره هغه معلومات شریک کړي چې په ښکاره یې پاکستان ته د تلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کوي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي آیا پاکستان هغه شرایط ومنل که یې منلي د څه په مقابل کې، او که یې نه دي منلي نو بیا دغه سفر د څه لپاره کیږي؟ سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکي افغان دولت پر پاکستان د فشار ټکي لري خو له بده مرغه یې نه کاروي او یا یې هم د کارولو توان نه لري. د لیکوال په اند د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې لاسوهنه، د حملې پر وړاندې حمله، د مین پر وړاندې مین، د جاسوس پر وړاندې جاسوس کارول هم یوه هغه لاره ده چې فکر پرې کیدای شي. د لیکوال په اند کله چې اراده رامنځته شي توان هم رامنځته کیږي او تر خپلې وسې باید دا سیاست وکارول سي.
ورسته تر څلور میاشتو تړل کېدو د فراه ولایت محکمې بیرته په کار پیل وکړه. د فراه ولایت محکمه د سانمرګو برید کوونکو په حمله کې په بشپړه توګه ویجاړه شوې وه او ډېری کارکوونکي هم وژل شوي. خو د دغه محکمې کار وروسته تر بیا رغونې تېره ورځ په یو لړ مراسمو کې له سره پیل شو. نور حال له سیمې په احمد شاه فطرت راکوي.
کابو څلور میاشتې مخکې د یوه خونړي برید په ترڅ کې د فراه ولایت محکمه په بشپړ توګه ویجاړه شوه. خو دغه محکمې ودانۍ تېر ورځ په یو لړ مراسمو کې وروسته تر بیا رغونې پرانستل شوه. د فراه ولایت د محکمې رئیس شمس الرحمن قاضي خیل د محکمې د پرانستې په غونډه کې وویل چې دوی بیرته په بشپړ توګه د فراه ولایت محکمه رغولې ده او د دې وروسته به په معمولي ډول خپل کار مخته وړي. د هغه په خبره که څه هم دوی نور کارکوونکي محکمې ته استخدام کړي، خو تر څو چې د پخوانیو ځای نیسي څه مودې ته اړتیا شته. حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس اجد البصیر د محکمې په پرانستې غونډه کې وویل که یوه ستونزه د دولت وسوال مخالفان دي، نو بله ستونزه زموږ په دولت کې ده چې هغه اداري فساد دی. د هغه په خبره باید په محکمې کې نور د فساد لمنه ټوله شي. د فراه ولایت د محکمې ودانۍ د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 14مه نېټه د نهو ځانمرګو په برید کې په بشپړ توګه ویجاړه شوه. په دغه برید کې د ودانۍ سربیره کابو 50 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زمې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. هلمند د کوکنارو د کرکلی او تولید په نوم خورا مشهور دی، خو په دې روان لمریز کال کې په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 50 سلنه لوړ شوي دي. علت یې د کرهنې د ریاست مسؤلان کروندګرو ته روزنه او هغوی ته د استاشو تخمونو ویش پوري. بلخوا کروندګر وایي دولت لا هم د دوی غنمو او نور محصولات ته په بازار موندنه کې نه دی پاتې راغلی دی. په دې اړه نور حال له سیمې د الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
له کوکنارو تر غنمو هلمند د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د تولید او کاچاق په نوم خورا مشهور ولایت دی. خو سږ کال دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې غنم ډیر کرل شوي دي او په عوض کې د کوکنارو او نشي توکو په کرکلي او تولید کې کم شاغره دی. د کرهنې رئیس روحلا روان وایي پروان مریز کال کې 90 هکتار ځمکه په غنمو کرل شوې وه چې دا په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. د کرهنې رئیس وایي چې 450,000 متریک ټنه غنم په ګودامونو کې راټول کړي دي چې د کرهنې رئیس د زیاتوالي لامینونه داسې په ګوته کوي.
د اصلاح شو تخمونو ویشل دي په ولسوالیو کې او خلک آګاه کېدل دي د نوي عصري ټکنالوژۍ سره یا د نوي عصري میتود سره د بزګرانو آشنا کول دي د کروندې په برخه کې او هم دوی ته د امراضو او نور آفاتو وقایي لارې ښودلې. ان ترینینګونه ورکړل شوي دي خلکو ته، خصوصا زیاته بنیادي خبره چې دوی دا ده هغه د اصلاح شوو تخمونو ویشل دي او د اصلاح شوو یا باکیفیته کیمیاوي سرو ویش په ولسوالیو کې دی.
خو کروندګر وایي په ګودامونو کې د غنمو پړسېدل او بازار نه درودل هغه ستونزې دي چې کېدای سي په نورو کلونو کې کروندګر بیا د غنمو له کرلو مخ واړوي. د دې ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم د دوی له لورې د کرل سوو غنمو په حاصلاتو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی، خو د هغوی لپاره د مناسب بازار نشتوالی پر بیې هم تاثیر کړی دی چې که پرې وپلورل سي کروندګرو ته اقتصادي زیان رسوي. دوی به نه یوازې یو شمیر بهرنیو موسسو لخوا د پاکستان څخه واردونکي اوړه او غنم د دوی بازار خراب کړی دی، بلکې د کورنیو سوداګرو له لورې هم آزاد بازار ته د ګاونډیو هیوادونو څخه اوړه او غنم راځي، چې له امله یې د دوی غنم بازار او ښه بیه نه لري او پر کور پراته دي.
موږ ته چې ضربه راکړې ده زموږ په دولت موږ ته ضربه راکړې ده، موږ ته چې ضربه نه ده راکړې، اوړه د پاکستان څخه موږ ته راځي، زموږ تر غنمو ګران تمامېږي، د قزاقستان غنم راسته غنم دي راځي، چې بالاخره د انسانانو د خوراک نه دي، د مالو د خوراک دي، دوی په کومکو کې ورکوي چې د حکومت پاسه کومک دي راځي، زموږ خپل د منډي سدی غنم نه رانیسي، خریداري نه کوي، زموږ ته خپل غنم پراته دي، زموږ غنم پیسو لګېږي، چې د قزاقستان څخه غنم راوړي په 2.5 یا په 2 روپۍ.
زموږ غوښتنه دغه ده چې موږ ته دغه دغه انبار نه دی، امبار تخمونه مستګه راکول شي زمر سره کومک وسی.
که هلمن کلونه وړاندې د غنمو د ګودام نوم درلود، نو په تیرو کلونو کې د هیواد په سطح د نشي توکو د تولید او کاچاک په برخه کې مخوره شهرت ومند. په دې ولایت کې پر کروندګرو د دولتي مسؤلینو فشار د اصلاح سو غنمو او کیمیاوي سرو ویش د نشي توکو د پیر او پلور پر وړاندې ستونزې کروندګر اړیستې دي چې نور حاصلات ته مخه کړي. بزګر وای کچیر دولت د دوی حاصلات ته بازار پیدا کړي، لیر نه دي چې هلمند یو ځل بیا د هیواد د غلې د ګودام نه مخبل کړي. د کرهنې د ریاست د ورکول سوي راپور سره سم تیر کال په دې ولایت کې په 80,000 هکتار ځکه کې غنم کرل سي، چې حاصلات یې هم څه کم 300,000 متریک ټن غنم تر رسیدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه په حالاتو کې د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د تازه حملو حال راخلو. د پاکستان د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال کې مشکوکو بی پیلوټه الوتکو یو تازه برید کې لک تر لږه شپږ سخت درزي وسلوال وشل شوي. په اړه یې له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټه الوتکو یو تازه برید لک تر لږه شپږ سخت درزي وسلوال وجلي او درې ټپیان کړي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو دوشنبه په شپه د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال په زوی نری سیمه کې د شکمنو سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز دوه پر له پسې توغندي وتوغول، چې په ترس کې شپږ سخت دریځ وسلوال ووژل شول. د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه سندي ویل شوي، خو اټکل کېږي چې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بادر د ډلې وسلوال دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان اعزاز احمد چودھری په یوې خبري ناسته کې خبري اعلان ته ویلی وو چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې دغه هیواد پر قبایلي سیمو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ودروي. د هغه په وینا د پاکستان نوې ټاکل شوی حکومت له امریکا سره د یو سیال هیواد په کچه اړیکې غواړي، او د دې ډول اړیکو د رامنځته کولو لپاره باید امریکا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي. د چودھری په وینا د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو له امله په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیاتیږي او د تروریزم پر ضد روانې مبارزې ته زیان رسیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده شبکې غړي، پاکستانی طالبان او د حقانی شبکې ګڼ وسلوال ځای پر ځای دي، چې وخت نا وخت په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. د یادونه وړ ده چې د روانې میاشت په دویمه نیټه د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 11 شکمن سخت دریځه وژل شوي. پاکستان پر دغه برید امریکا ته سخت احتجاج کړو. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اجمل شګیوال په خپل اس ام اس کې وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکي سفر د ده په ګمان د سولې زیری لري. اسمت الله لغمان څخه په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې په قرغیو کې امنیت ډیر ښه دی او دی وایي مونږ غواړو چې پراتونکو انتخاباتو کې ونډه واخلو. یو اوریدونکی چې نوم او ځای نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې په کرهنیزو مځکو زورواکو ودانۍ جوړې کړې دي، نو آیا خلک د خپلو کورونو په بامونو غنم او نور سیزونه وکړي او که څنګه؟ د غراس سردار ولی له وردګو څخه لیکلی دي چې د اوبو او برېښنا وزارت د بندونو جوړولو ته هیڅ توجه نه ده کړې، او په همدې خاطر ده چې د برېښنا ستونزه په هیواد کې زیاته شوې ده. دغه راسه د وردګ څخه یو بل اوریدونکي خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د دې سیمې د بیا رغون لپاره تشې وعدې شوې دي او تر اوسه پورې دغه وعدې عملي شوې نه دي. تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه